افغانستان ته انتقالی وی دا سی و گزاره او کچه هم دې پکې کې هم دې افغانان او دې ماجرینو پکې کې چې دې رمان نه دوه زده رو جوړ
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
لدی سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري
افغان چارواکی وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نن یوې چاودنې چې انتحاري بریدګر وکړله لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د ملي امنیتي وې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتلې دغلته نږدې راټولو شوو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. د سرچینې په وینا د ملي امنیتي وې پوستې د بریدګر مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي او شل تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم ډېر ملکیان شامل دي. ارګوی په کابل کې هغه راټول شو معترضانو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته رسولی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. بلخوا په مسکو کې د روسیې یو چارواکي سمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم سفر وکړي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې په پرون وو فلسطینیان وژل شوي او یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې معلومه کړي چې آیا روسیې خو به د جی پي ایس په هغه سیګنالونو کې لاسوهنه نه وي کړي چې د دې هیواد په شمال کې د ملکي هوایي الوتنو خط سیر ګډوډ کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالیو ته د چمتووالي لپاره په ترکیه کې تمرینات پیل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه تمرینی کمپ کې درویش لوبغاړي شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به په ترکیه کې تمرینات وکړي. ټاکل شوی د دغه تمریناتي کمپ پر مهال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ترکیې له یو شمېر ځایي لوبډلو سره تمریني سیالۍ هم وکړي. افغانستان به د روان میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالۍ وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دوستانه لوبه چې ټاکل شوې وه د نومبر په 19 نیټه ترسره شي د تاجکستان د فوټبال فدراسیون په غوښتنه د راتلونکي کال مارچ میاشتې ته وځنډول شوه. د آسیایي سیالیو اتل سالم محمدي د کابل ولایت د سونوکر ټکنیزو سیالیو اتل ولي خپله کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت د بیلابیلو کلبونو نه 36 لوبغاړو ګډون کړی و. د کابل ولایت د سونوکر په ټکنیزو سیالیو کې سلیم محمد محمدی لومړی، رئیس خان سنیزی دوهم، نادر خان سلطانی دریم او صدیقی څلورم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ اته ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې چې هدف یې د کابل ولایت لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکل وو. او د خزینه او شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې هندوستان پاکستان ته او آسټرالیا آیرلند ته ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه د آسټرالیا او آیرلند ترمنځ وشوه چې آیرلندۍ لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره آسټرالیاوی خزینه لوبډلې ته د 90 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې آسټرالیاوی لوبډلې ورکړل شوی هدف د یوې وکټې په زیان سره د لوبې په 10 اوور کې پوره او لوبه په 9 وکټو وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا پاکستانی خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د 2 وکټو په زیان سره هندۍ خزینه کرکټ لوبډلې ته د 134 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې هندۍ لوبډلې ورکړل شوی هدف په 19 اوور کې پوره او لوبه په 2 وکټو وګټله. ټاکل شوی د خزینه شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو د سبا ورځې په دوه لوبو کې بنگلاديش د انګلستان په وړاندې او سویلي افریقا د سریلانکا په وړاندې د لوبې ډګر تلاشي.
د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې زیاتې سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو دغه عملیات نن سهار وختي د ترینکوټ ښار په شمال ختیځ برخه کې د خانکی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي. چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې او پاکې کړي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د جګړې پر لومړی کر شازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې.
عملیات مشترک امروز شروع شده در منطقه.
نن ورځ چې کوم عملیات پیل کړي ډیر بریالي روان دي او یو شمیر سیمې محمد وسلوالو طالبانو پاکی کړي او زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاړولې، خو الحمدلله موږ ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات اوس هم روان دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا قومندان ډګروال عبدالولي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
کوشش کوو چې ورو ورو قدمه ورکړو، داسې کوم ځای ته زموږ مطلب دی هغې ته موږ ځان ورسوو او بعضې نقاطو کې نوې پوسې واچوو او بعضې نقاطو د مخالفین له شتون څخه پاکې کړو.
بلخوا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې تېره ورځ او تېره شپه یې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. په سیل کې د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو څلورو ساعتونو کې د افغان پولې او هوایي ځواکونو له لورې ترسره شوي، چې پر مهال یې د سرخومه او سپین مسجد په سیمه کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي بیا ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالیک ویلي چې د ورزګان مرکز ترینکوټ اړوند خانکي او پاینوي سیمو کې د افغان ځواکونو 15 مرکزونه نیول او 15 تلوش افغان سرتیري وژلي. امنیتي مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. خانکا سیمه د مرکز ترینکوټ ښار څخه په 4 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې له تیر شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په باډیل دره کې د داعش ډلې د جلب او جذب مخه نیولې ده. دوی وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات شوي چې پرمختګونه هم لري. د روح الله انوري راپور به په ګډه واورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی په باډیل دره کې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد درې ته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې بهرني غړي سره د کورنۍ راغلي او غواړي دلته خپل فعالیتونه پیل کړي.
جلب و جذب کوي او په دې نږدې ورځو کې د خلکو آرام ژوند آرامه کې هماغه چې موږ باډیل په دره کې په اشتراک د پولیسي ملي امنیتي ملي اردوی ملي عملیات هم پلان کړ.
هغه وایي په عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړی او نورې سیمې به هم د یادې ډلې له شتون پاکې کړي.
دوی د شپږو لکه پاک کړي دي او پاس نور سرک مان لار هم نشته ده. نو موږ کوو کوشش کوو هغه کوم نقاط مهم چې هغه ونیسو او نور منطقې هم پاکې کړو.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د نوم ښودلو ډډه کوي په باډیل دره کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه وویل:
ډېر صحیح امنیت و، څه مشکل نه و. اوس خارجي او نفر راغلی دی په سترګه باندې هم شیړه دی او یوه سره ښځه ده چې څوک جورنالیسته ده څوک وایي چې خارجۍ ده، خو هم هغې سره سلا ده هم یې د سړي او د ښځې دواړو سره دي. بیا هم راووتل په دې کلینک ته دغه یو کس و، یو دوه کسان به سره نور د دغه ځای نه راغلي و، خو همدغه یو کس همدغه خارجي شو راغلی او دلته واکسین بند کړه او وویلې چې واکسین پوسټ باید آینده کې دلته ونشي.
په عملیاتو بوخت سرتیری وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو آرام ژوند نارامه کړي.
بریدمل ذاکر الله ما زمونږ دلته دغه د وظیفه چې راغلي داعش او طالب پیدا شوي دي او دا شخصي خلک ډېر پازاب دي. مونږ اردوی ملي پولیس ملي امنیتي ملي او پولیسي مالی هم په مشترکه سره دلته راغلي چې طالب او داعش مابین وي.
امنیتی مسولین وای تر دې دمه کوم مقاومت سره نه دی مخامخ شوی، خو په یو شمیر سیمو کې هوایی ځواکونو بمباری کړي. تر دې دمه یې د تلفاتو په اړه دوی سره کره معلومات نشته. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د یادو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د صنعتکارو او اصنافو اتحادیې استازي وایي چې په جلال آباد کې په سلګونو لوی او وړې کارخانې د برېښنا د نشتوالي له کبله بندې پاتې دي چې په زرګونو خلک ورسره بېکاره سوي دي. نور د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې:
کابو یو نیمه میاشت وړاندې ننګرهار ته له نغلونه د راغځېدلې برېښنا لینونه د لغمان په بادپخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي چې له امله یې د نورو تر څنګ صنعتکارو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د صنعت او مادن خونی مشر اجیت ورملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله صنعتکارو ته تر 30 میلیونو ډالرو پورې خساره اوښتې ده.
کله چې په ننګرهار باندې برق قطع کېږي دوی بل سویچ لري، برق کابل ته ورکړل شوی دی. یعنی دا دولت پکې هیڅ نه وتاوان نشي. تاوان د صنعتکار دی. زما تر اوسه پورې دغه 250 فابریکه دار زما تقریبا د 15 میلیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ. پانګوال چې ضربه عمومي هیڅ وخت به نور خنه کې چې په ننګرهار کې بسر مې ګذاري.
د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیې مشر عزیز رحمان عرب وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله تر 100,000 پورې کسبګر بیروزګاره شوي دي.
کوچنۍ 360 فابریکې چې هغه مونږ د شیرنی سازانو کلچپازانو مختلفو کوچنۍ فابریکې لرو دا په ټپه ولاړ دی. تقریبا 10,000 خلک بیروزګاره شوي دي. د برق ستونزه د ننګرهار ټول خلکو ته زیات زیان رسېدلی خو اسنافو کسبګرو ته ډېر زیات زیان رسېدلی.
د صنعتکارو او اسنافو اتحادیې د استازو دا ستونزې مو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼي سره شریکې کړې. هغه وایي چې د برېښنا د لنډمهالي حل چارې نهایي شوي او د اوږدمهالي حل لپاره پرې په مرکز کې کار روان دی.
د برېښنا ستونزې لنډمهالي حل چارې وروستۍ شوې دي. ژر به ستونزه حل شي. اساسي حل په موخه په مرکز کې کار روان دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته د نغلو بند څخه د راغځېدلي برېښنا لینونه د دولت وسلوال مخالفین پرې کوي چې بیا یې د پیسو په اخیستو سره بیرته د تړلو اجازه ورکوي. خو دا ځل د دولت وسلوال مخالفین وایي چې د برېښنا د لینونو د تړلو اجازه به تر هغې ورنکړي سو پورې چې په دوی عملیات بند شوي نه وي.
هر میاشت 1,500 افغان کډوال افغانستان ته د بیرته راستنېدو لپاره د ترکیې په استانبول کې د دغه هیواد قونسلګری ته مراجعه کوي. پر دې موضوع د وصل وصال راپور اورو.
که څه هم نن د ترکیې د استانبول ښار اسمان له وریځو ډک دی، خو بیا هم دلته ګڼ شمېر افغانان د افغانستان قونسلګرۍ ته راغلي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کړي. د دغو افغان کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني او فردي توګه د ترکیې خاورې ته داخل شوي دي. په کوم ورځ چې زه دلته راغلم وخت غرمې ته نږدې او د مراجع کوونکو شمېر لږ و. و دېرش کلن سمیولا چې ابي کمیسې پر تندې وطن ته د بیرته ستنېدو د پاڼې ترلاسه کولو لپاره شېبې شماري. له ده سره د قونسلګرۍ په دروازه کې مخامخ شوم. دی وایي درې کاله مخکې هغه مهال چې له واده یو کال تیر شوی و د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره ترکیې ته د کار لپاره راغلی. هغه چې په دې نږدې ورځو کې بیرته هیواد ته ستنېږي وایي هغه پیسې چې په ترکیه کې ګټلي نشي کولی چې پرې د خپل واده پورونه خلاص کړي. ته وایي دلته یوه پاڼه اخلو چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو. قاچاقبرانو موږ ته ویل چې په ترکیه کې کاروبار ښه دی، خو اوس چې ګورو دلته له $200 ډېرې پیسې نشو پیدا کولی چې پرې خپله کورنۍ تمویل کړو. احمد سلیم جواد چې په خبره یې 1.5 کاله عمر لري زما په خوا کې ولاړ دی. سلیم جواد درې اولادونه لري او درې میاشتې مخکې د نامنیو او اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستانه تښتېدلی او ځان یې په غیر قانوني توګه ترکیې ته رسولی. له هغه نه مې افغانستان ته د بیرته ستنېدو دلیل وپوښت. دی وایي اوزګارتیا نه دلته راغلم. په بغلان کې زموږ په ځای کې کار نه و. دلته راغلی وم چې کار وکړم او کور ته پیسې ولېږم. دلته کار کوم خو زیاتې پیسې نه ترلاسه کېږي. میاشتنی کار کوم او کله چې د ترکیې پیسې په ډالر بدلوم $200 هم نه کېږي. له پاکستان او ایران وروسته ترکیه دریم هغه هیواد دی چې زیات شمېر افغان کډوال پکې میشت دي. د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې د دغو کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته داخل شوي دي. د دوی په خبره اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې میشت دي چې برخلیک یې نامعلوم دی. هغه افغانان چې اوس مهال په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت دي ازادي راډیو ته ویلي چې هر یو یې له $0 ډېرې روپۍ لګولي سو په غیر قانوني لارو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسیږي. که څه هم د ترکیې د دولت او اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو پر مخ د اروپا سرحدونه تړلي دي، خو یو شمېر افغانان د دې لپاره ترکیې ته راځي چې له دې لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له ترکیه افغانستان ته د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ده په خبره هر میاشت تر 1,500 پورې افغانان هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. نوموړی وایي په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت زیاتره افغانان تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري چې له امله دوی اړ کیږي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. بارکزی وایي د ترکیه اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې پولیس اروپا ته د تلونکو پناغښتونکو مخه نیسي او په ځینو مواردو کې د پولیسو لخوا دغه پناغښتونکي نیول کیږي. هم دی وایي زیات شمېر هغه پناغښتونکي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د پولیسو لخوا نیول کیږي. له یو څه مودې تېرېدو وروسته چې دغه پناغښتونکي بې برخلیک شي نو بیا موږ ته راځي چې له پېژندلو وروسته یې بېرته وطن ته ستنه کړو. قاچاقبران چې دوی ته سوایي هغه هر څه دلته بدل وي، نو اړ کیږي چې بېرته وطن ته ستنه شي. هر میاشت تر 1500 پورې کسان کنسلګری ته مراجعه کوي او وطن ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کوي. په ترکیه کې د افغانانو تر څنګ د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د سوریې سلګونه زره اتباع هم میشت دي. د ترکیې دولت د سوریې کډوالو ته موقتی اقامه ورکوي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې د روغتیا وزیر په کونړ کې د ځینو پروژو د پایلې ژمنه وکړه. روح الله انوري نور حال راکوي.
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وزیر ته د هرکلی ویلو ترڅنګ له هغه وغوښتل چې باید کونړ ته زیاته توجه وکړي.
د جناب وزیر صاحب توجه کونړ ته زیاته غواړم. د کونړ خلک واقعا مستحق دي. په صحیح برخه کې کمزوری شته، هیله مې ده چې دا پیاوړی شي، غښتلی شي.
خو خلک وایي د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د حکومت ګڼ لوړ پوړي چارواکي کونړ ته پخوا راغلي او دلته یې د آبادۍ، بیا رغونې او نورو برخو کې ښې ډېرې ژمنې کړې. خو کابل ته له ستنېدو وروسته یې د کړو ژمنو په څیر کونړیان هم له یاده ویستلي دي. مولوی نجیب الله حقیار او احمد شاه وایي
د صحت د وزیر فیروز الدین فیروز دا دویم سفر دی کونړ ته، مګر تر اوسه پورې د دوو روپو کم دستاور دی د کونړ ولسونو ته ور نکړای شو.
شریپاتی او نمایشی غونډې کېږي، ډېر وزیران ناغلي دي او تلي دي، خو د کونړ خلکو د هغې خوبایي تر اوسه پورې هېڅ شی لاسته نه راوړی. ستامي وزیر راغلی دی، زمونږ د داود خان د وختو روغتون دی او د هغه د وختو تعمیرونه دي. نه تعمیر شته دی، نه ځای شته دی. د ولسمشر نه هیله داره چې راشي زمونږ د کونړ د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي.
خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کونړ کې ازادي راډیو ته وویل دلته د کمپاین د پاره نه دی راغلی او کومې ژمنې چې پخوا کړې وي هغه عملي کول غواړي.
کول د کمپاین موضوع نه ده، څوک ګټي څوک نه ګټي هغه سیاسي خبره ده. اما خبره دا ده چې د یو وزیر پایز د یو خدمتګار پایز کونړیانو ته مې وعده کړې وه چې تاسو یو شفاخانه جوړوم، دا به عملي کوو. د دې لپاره راغلی یم چې کار روان ده، سرعت ورته ورکړو. په دوه کالو کې باید دا جوړ شي او انشاءالله تعالی مونږ غواړو چې دا باید په یو کال کې تکمیل شي.
کونړیان وای تل ورسره د یو 220 روغتون د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو او نورې زیاتې ژمنې شوي. نه د یاد شوي روغتون سختنان شول، نه د کونړ سیند پریمانه اوبه مهار کړی شوي، او نه هم په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شول.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگ واریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. گران واریدون کو، خدیجه دیو غریب سری خزده چه ملنگ نومیگی. د دوی ژوند په سختۍ تیری. ملنګ ډیره لږ ځمکه لري چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجې ماشومان چې ناروغ شي، له یو او بل نه قرض کوي. له بله پلوه بیا د خدیجې ورونه ډیر شتمن دي. د شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي، خو ورونه یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیریږي او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځئ واورو چې ملنګ څه شي ته حیرانی.
زوی لویک سخته گرمیده.
ملنگ خانه
میلمانه منی؟
اوهو تی مالک سه رازه میلمان خود خدا دوست بی اسی نچی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی بی
ملنگه زمال اسونه ده ماچی چی بیا با پتاوار بکن السلام علیکم
و علیکم السلام ملک صاحب ستړی مشه څنګه د لختي په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو
زوره وره د چینال دی یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي دلته کین
سردار خان راځه کینه
خیر اوسې ملنګه څنګه ده ترکاری دی
ښه ده بده نه ده خود ول ویشتې ځمکه مو ده ګزاره مو نه پی کیږي
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي
سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی پوهېږي چې ته یې دوست او خیر کې په تېرو کړو پښیمانه یې او اوس په زړونه نواتې ورته راغلی هی ملک صاحب موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړ ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه
ځه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې را تېرولې
ګوره ملنګ چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رساوه
بې شکه ملک صاحب بس ما هم سردار خان بخلی دی خو یوه خبره شته
کومه خبره
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده وایي چې په حق مې منکر دی په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم
دا څه وایي ممالک صاحب ملنګه داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه مولوي صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري د خیر یوه فیصله به وکړي وادې اورېدل
پلار جانه دا هم ستا قب
خیر اوسې لورې مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده په هغه بله کوټه کې ناسته ده
هغه بله کوټه کې ناسته ده هلته خو دې مور ده تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو
خپله مور مې درته یادوله هغه ده راغله عمر ډیر دی مور جانې ولسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل
ښه مور دې جار شه واچوه اوبه لور جانې دا دی بس
طیبې دا د سپاک در واخله
خیر یوسې
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بهر سر ته کینه چې په مرسل ډېره ګرانه یې
سمه ده د مرسل پلاره اوه مرسل نن خود نام خدای ښه رنگارنگ خواړه تیار کړي دي کومه بخششی خو به دې نوي اخیستی
نه ما خو بخششی نه ده اخیستې خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفیع کړې ده د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي
دا تکړه ښځه خو ماته هم راوښایه دا څوک ده
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده
زما اوس سر پې خلاص شو ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې
هو کنه خپله مور مې یادوم دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وم چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده
ښه نو چې داسې ده طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه
خیر یوسۍ دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي
زما پوهې او زما ښوونکې مورې اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم دا لوی برای دې ډیر مبارک وي درته
ژوندی اوسې زما افسرې لورې خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیابه افسره وبلل شي لورې
آمین
سعیده که پام دی وی دانو شورا وی کار وکړو چې خلک دې سربند جوړول په دې تو په اول
جمیله ته خوای
کلیوالو اشر نه وای کړای سرپنچ جوړول آسان نه وو
ملنګیا دول گلے نکے شاباس مائی دا سنان کو شوق سر چھارو کی سوائے کھا
یار ابو ساکولا منم دے بلا دے در پاندے ڈاندش کھار کے دیر تکڑائے وائے
سعید بائی دے دی چھ مو دول تکڑا سو زما خدا داد ملکی رے تمو پام دے چھ پوٹک در کے خروار خروار تھی گی راو جو
ہونو آخر دے چامان کرے دے چھ مو ساکول تکڑا بھی
سڑی بلا دور کسی لو تو آگان چار خدای داد پاکل خان دادی در تا وگیم تو وای خا
شده پتمشا داسی وکا چی در زان غندی یو چو تکلا و پیا وڑی زوانان در سر را والا
در زان غندی تکلا داسی خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاسو خود نویل چی در چل پار در سو تو وای خا
چی لما سر لارسا یو در غرل لمنی نا نوری آف خی غاڑی غاڑی تیگی پا تیکتار که راوڑو
نو تیگی خودی دیر راوڑی دی تو وای خا
خدا دادا موسا گل خوائی تیگی خودی ری دی کچنگا
او جامیلا داس دا چی شدی بات مشا دا غاٹی غاٹی تیگی با دا من پو میخ کی و لگو چی من پوخ راشی او سیلاوی وران نشی کرائی
وایم بیشک خدا دادا با طول او دلیل برابر خبر دی وکڑا
موسا گل آیا چی در طول دا خبر خواکوی شدی بات مشا بیا چتا گوری علی
بس خدای را دا پا خلا باد لطکرز وانانو سرم دس نغد و چق در واخل خلق صبر برا تا که تو آی که
خون نو آیم که شدی خود مشوالانو بتا او دا که بسرا نراواله
آزورا ورمو ورخه تا که گتا ده در اغلو خل دیر گرمه می دس بدن و رخیسته دا جامو سر پده دن
ازام ورخه تا که و
افسر فیض محمد حاضر دی.
زه افسر محمد کریم حاضر یم.
افسر محمد کریمه، نور افسرانم ټول راغلی دی.
هو صاحب.
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب.
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی.
او صاحب.
ښه، ډیر ښه
صاحب. هغه درغله.
افسر مرسل حاضر ده.
افسر مرسل، افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دی.
هو صاحب، ټول حاضر دي.
ښه، ډیر ښه. د وطن خدمت او خلکو د امن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده. باید دی چې په اخلاص ادا کو.
صحیح، په اخلاص به ادا کو.
زړورو او باهمت افسرانو، تاسو ته یوه ډیره مهمه دنده سپارل کیږي. تاسو درې واړه خپل خپل ګروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ.
صاحب، یو عرض لرم.
مهرباني.
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو.
افسر محمد کریم، ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به په خپله وپوهېږي.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د پولیسو آمر خپل افسران او کارکوونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول. په دې افسرانو کې ښځینه افسران هم وي. دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي، نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وای چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906-0180-0180 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.